کې هم دغه موضوع ته دوام ورکو او دوستانو بیا هم تاسو کولی شئ ټلیفون را وکړئ. اوس د خبرونو وخت د افغانستان خبرونه قسیم سلیمان اوروي.
لمړی هم پام وکړئ د مهمو کورنۍ خبرونو سرچکو ته. د ناتو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د پریکړند ملاتړ ماموریت په پیلېدو سره په دغه هېواد کې امنیتي وضعیت ستونزمن سوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر پارلمان حمله کې د آی اس آی لاس درلودل ردوي او په فرا کې یو پولیس خپل درې ملګري وژلې دي. د هم پښپړ خبرونه د ناتو عمومي منشي وایي چې د پریکړند ملاتړ د ماموریت له پیله تر اوسه په افغانستان کې امنیت له ستونزو سره مخ دی. یانس سټولټنبرګ د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې ویل چې دوی به د افغانستان په امنیتي وضعیت هر اړخیز بحث وکړي او د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنې به تازه کړي. د غونډې ته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم راغلی او د غونډې په پای کې به افغان خبریالانو ته خبري کنفرانس هم ولري. د ناتو د دفاع وزیرانو په نننۍ غونډه کې به په دې هم بحث وسی چې ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې څه ډول ماموریت پیل کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت دا رد کړی چې ګڼې د افغانستان پر ملي شورا حمله د دغه هېواد د استخباراتي ادارې آی اس آی په مرسته سوی ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاند خلیل الله قاضي نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې هېواد به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې له خاورې څخه د افغانستان پر ضد ګټه واخیستل سي او وړاندې په دې اړه ویل دی وای پر آی اس آی او د دغه ادارې پر مامورینو په خوا هم داسې تورونه لګول سوي خو موږ هغه ردوو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون ویل چې د غمله د حقنی شبکې لخوا د آی اس آی په مرسته طرحه سوي وه. چارواکي وایي چې لسکونه وسلوالو د نورستان پر وانټ وایګل ولسوالۍ له دروخو او حمله کړې او په دغه سیمه کې لا هم نشته جریان لري. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو نن سهار بریدونه پیل کړل خو د نشتې له امله د وشتو تلفات په اړه معلومات نه دی ورکړي. د بل خبر لمخې چارواکي وایي د پولیسو یو افسر نن سهار په فرا کې خپل درې ملګري وژلي او لیوې اندازې وسلې سره له طالبانو سره یو ځای سوی دی. د فرا امنیه قمندان فضل محمد سمدیار ازادي رډیو ته ویل چې دا پېښه د فرا د بالابلوک ولسوالۍ د فرا رود په سیمه کې سوې ده او په خبره د پېښې په اړه پلټنې دوام لري. طالبانو تر اوسه د دې موضوع په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلووره نړیوالو سیالیو په غوروي لوبو کې د ګډون لپاره سبا ته انګلستان ته ځي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتاک ازادي رډیو ته ویل چې افغانستان به د رسمي لوبو تر پیل مخکې یو لړ تمریناتي لوبې وکړي.
برابر شوي چې هغه یو په شپږم د جولای د دفتي سره لري او په اووم د جولای د هانګ کانګ سره خپله لوبه ترسره کوي.
د کرکټ شلووره نړیوالو سیالیو ته د غوروي لوبې د جولای په نهمه پیلېږي چې افغانستان له څلورو هیوادونو سره لوبې کوي. د افغانستان ټیم د غوروي لومړۍ لوبه له هالند سره کوي او د کرکټ نړیوالې شلووره سیالۍ په 2014 میلادي کال کې کیږي. د کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او نورو سیمو کې د سختې ګرمۍ له کبله د مړیو شمیره لزرو اوښتی ده. د پاکستان د عامې روغتیا یو مسؤل مقام نن وویل له 950 زیات کسان په کراچۍ او څه باندې 500 نور په نورو ایالتونو کې مړه شوي. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د هوا د تودېدو له کبله د زیانمنو خلکو د درملنې لپاره یې 9 ګرځنده مرکزونه جوړ کړي. د کراچۍ قربانیان اکثره بېوزله او زاړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له کبله مړه شوي. د ایران دولت تیر رسنیو راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د شنبه په ورځ ویانا ته ځي څو د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په وروستي پړاو کې ګډون وکړي. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې ظریف به د شنبه ورځ په سهار له خپلو مرستیالانو سره چې لا د مخه په ویانا کې دي او د یو هر اړخیز توافق پر مسودې کار کوي یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری چې د سبا ورځې په خبرو کې به ګډون وکړي له ایراني لوري غوښتنه کړې چې د ټولو مهمو مسایلو لپاره د حل لارې پیدا کړي. کری وویل چې که داسې ونه شي نو هیڅ راز موافقه به ونه شي. ایران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونه هڅه کوي چې د جون په 1 د ټاکلي مهلت تر وخته یوې موافقې ته ورسیږي. سارون کې او چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو تیره شپه د سوریې پر شمال ختیځ ښار حسکه حمله کړې او له دولتي سرتیرو سره له جګړې وروسته یې څو سیمې نیولې دي. حسکه د کوردي او دولتي ځواکونو ترمنځ ویشل شوی. د سوریې د دولتي خبري تلویزیون د راپور له مخې د ښار په جنوبي سیمه نشاوي کې سختې نښتې شوي دي. په برتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې په دې نښتو کې لږ تر لږه 1 دولتي سرتیري او 20 تنه د داعش وسلوال وژل شوي. حال کې د داعش ډلې وسلوالو نن د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په کوبانی ښار کې پر کوردي دولتي ملیشو حمله وکړه. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې د راپور له مخې حمله په یو موټر بم چاودنه چې 12 کسان یې ووژل او اویا نور یې ټپیان کړل پیل شوه. په دې پسې د یوې بلې خونړۍ چاودنې راپور هم ورکړل شوی. د بشري حقونو د څار ټولنه همداراز وایي چې د داعش وسلوالو د کوبانی په جنوب کې پر یو کلي له حملې وروسته 20 ولسي وګړي وژلي دي. د سوریې دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې د داعش وسلوال چې پر کوبانی حمله کړې د ترکیې له خاورې سوریې ته ننوتي دي، خو د ترکیې حکومت دا تور رد کړی. د ناټو عمومي منشي نن خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د درنو جګړو خطر لا هم شته او پر مسکو یې غږ وکړ چې د بلتون پالو له ملاتړ څخه لاس واخلي. ینس ستولتنبرګ نن د ناټو اوکراین د شورا پرانیستونکي غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. ناټو له اوکراین سره چې د دې ټلوالۍ غړیتوب نه لري د اړیکو د تنظیم لپاره دا شورا جوړه کړې. د فرانسې او جرمني په منځګړتوب په مینسک کې د 13 فبروري میاشتې اوربان تر ډیره ټینګ دی، خو په وروستیو څو اونیو کې په نښتو کې زیاتوالی راغلی او اوربان یې د منسوخېدو له خطر سره مخامخ کړی. ستولتنبرګ وویل د اوکراین په ختیځ کې له اوربان څخه سرغړونې لا هم دوام لري او دا خطر شته چې په اوکراین کې درنې جګړې یو ځل بیا پیل شي، خو د ټینګار وکړ چې د مینسک موافقه د اوکراین د کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ده.
It will not be useful to declare the Minsk agreements
د مینسک د موافقې د مرګ اعلان کومه ګټه نه لري، ځکه دا موافقه د اوکراین د بحران د سوله ایز حل تر ټولو غوره حل لاره ده. د ناټو عمومي منشي وویل روسیا د ترینینګ وسلو او سرتیرو په برابرولو سره لا هم د بلتون پالو ملاتړ کوي او زیاته یې کړه. روسیې له اوکراین سره په سرحد کې زیات سرتیري ځای پر ځای کړي دي. روسیا دا تورونه ردوي چې د اوکراین په بحران کې مستقیما لاس لري. ستولتنبرګ همداراز وویل چې ناټو لا هم د اوکراین ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمنه ده او د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو د زمیمه کېدو مخالفت کوي. او وروستی خبر، د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د برېښنا د بیې د لوړېدو پر ضد د خلکو د مظاهرو او د پولیسو لخوا د تشدد نن څلورمه ورځ پوره شوه. اعتراض کوونکي وایي چې د حکومت پرېکړه به ونه مني. په ایروان کې د جمهوري ریاست د ماڼۍ مخې ته سلګونه کسانو نن سهار خپل تحسن ته دوام ورکړ او عام واټونه یې د موټرو پر مخ بند کړل. پرون شاوخوا 9000 کسانو په دې اعتراضونو کې برخه اخیستې وه. پولیسو د دوی د تیت پرک کولو هڅه وکړه خو دوی ونه منله. مظاهراتیان وروسته له هغه په غوسه شول چې حکومت د برېښنا په بیه کې د اګست له لومړۍ نیټې په 16 زیاتوالی اعلان کړ.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.14. هرات اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.13. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.14. بامیان اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.1. ګردیز اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.12. او په جلال آباد کې به هم اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 24.3.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی،
درنو دوستانو د خبرونه دوهمې برخې ته خراله است. د بحث موضوع د امنیتي وضعیت او په ملي شورا حمله. محترم ملمانه دي د ولسي جرګې کړی ښاغلی خالد پښتون، د ملي شورا د امنیتي چارو رئیس لوی پاسوال شیر عزیز کاموال، او دغه راز به بیا کوشش وکړو چې د ټلیفون له لارې د ولسي جرګې غړې محترمه ډاکټر نیلوفر ابراهیمی هم ملمنه کړو.
بله، د قسمت اول انتقادات و خیلم خلاص کردیم، در قسمت دوم گفتیم راه های حل. به هر حال پشتون صاحب، شما خو جواب دادین به سوالات ما، منتها یک موضوع عمده و اساسی دیگه ایست که هر جنجال که میشه اولین کار که اگر مردم حکومتی هم اگر نکنه مردم طرفوات خلق میکنه، کل در پشت کل گپاست پاکستان است و متمایسای است و ایران است و تر گپاست صاحب. تا که این نوع فکرها باشه، ما خود اگر اصلاح نکنیم، اردوی ما را اصلاح نکنیم صاحب، اگر دوستم صاحب علایده یک اردو داشته باشه، عطا صاحب علایده و دیگه کس علایده اردو، دیگه ولایت هم باز اثر یک اردوگک و یک اسکرک خود جور کنن و این خو یک قسم انارشیزم و یک پا میشه صاحب. این در این مورد ولسی جرگه مسئولیت کلان داره که تا به این موضوعات صاحب یک کمه که توجه را جلب کنه، یا چی میگن صاحب؟
بله، ستاسو څخه مننه. زه بالکل ستاسو انتقاد چې مخکې وکړي او کومې خبرې چې موږ وکړلې، زه په هغه مسایلو کې چې موافق یم سره. په مجموع کښې د افغانستان وضعیت داسې راغلی دی، مخکې بسمیل صاحب هم دې ته اشاره وکړله چې زه نور دا ذهنیت ما له ځانه لرې کړی دی چې موږ باید د مخالفینو سره سوله وکړو، د مخالفینو سره څه وکړو، دا وکړو او وکړو. دغه حالت په افغانستان کې جریان لري، موږ باید دا واقعیت قبول کړو، موږ خپل حکومت باید قوي کو، فساد مخه باید پشکې ونیسو، څنګه خپل عزم او اراده قوي وساتو چې د مخالف او دشمن په مقابل کې آمادګي ولرو، جنگ ولرو، او څنګه دفع وکولای سو. کوم واقعیت چې دوې ورځې یا درې ورځې مخکې په ولسي جرګې کې واقع سوله، نظریات مختلف و، د هر چا نظر بیل و، حالات دننه شورا کې ډېر وخیم و، واقعا موږ په هغه لحظه نه پوهېدلو چې دښمن د کومې خوا راځي، څنګه راځي، څوک به وژني، آیا موږ به ژوندي پاتې سو، نه به سو پاتې. دا ټول هر یو په دې فکر کې و چې څنګه ځان ته نجات ورکړي. زه فکر کوم د افغانستان خلک هم باید دغه عقیدې ته اوس رسېدلي چې موږ په د ملت په سطح او د حکومت سره یو ځای څنګه یو موټی را ولاړ سو د مخالفینو په مقابل کښې، که په کلو کې یو، که په ښارو کې یو، که په غرو کې یو، د دوی و حملاتو ته واقعا دندن شکانه جواب ورکړو. تاسو وګورئ نن په پیشرفته ملکو کښې، نظر صاحب، الکوزی صاحب، ټولو ملکو کښې خلک د خپل ولس د مملکتو د مملکت د خپل ځان بولي، او هر واقعه چې هلته پیښیږي، حتی ټیکسي چې یو غلط حرکت کوي، حتی په سړک باندې څوک یو کاغذ غورځوي، فورا هغه همسایګانو ته ویني او پولیس ته خبر ورکوي، وایي دغسې یو بې ادبه سړی دلته تېرېږي، پر سړک یو کاغذ وغورځوه او سړی ته باید جریمه ورکړه چې د دوی توقع دا ده. همدارنګه د امنیت په ساحه کښې باید زموږ ټول ولس لاس سره یو کې، د دښمن په مقابل کې هر هغه عمل چې دوی طرحه ریزي کوي او یا دوی عمل کوي، باید هغه د حکومت سره په هماهنګي کې راولي، او په ګډه سره لکه بسمیل صاحب چې مخکې اشاره ورته وکړله، یو دندان شکانه جواب ورکړل شي. د ملت په مقابل کې باید ملت ورسره ودرېږي، او ملت باید عکس العمل ښکاره کړي، او حکومت هم باید کوم کړنې چې په تېرو کې یې کړي دي، او کوم چارواکي چې وتستي موجود وي، کومې ناخوالې چې پکې موجود دي، هغوی باید هغو ته متوجه سي، او هغه حرکات چې د حکومت د ضعف سبب ګرځي، چې هغه د فساد څه جوړ دی، هغه د بې پروایي څه جوړ دی، هغه د نش د غیر مستعد کسانو څخه جوړ دی، د هغو ټولو مقابل کې باید مبارزه وکړه. سیز ما پاکه ده.
تشکر محترم لوی پاسوال شیر عزیز صاحب. آقای کاموال، یک قسم تو در ذهن محمد امور برتان میگم و به اساس قصه صاحب سوال برتان میگم که در جنگ بعد جنگ دوم جهانی، در جنگ دوم جهانی صاحب، بعضی ها را غربی ها بسلا اسیر گرفته بودن، در جرمنی بودن، و باز یا را ما از نزدیک دیدیم کسایی که اسیر افتاده بودن به دست آلمانی ها و پسان باز اینجا ماندن. اونا میگن که ما شوروی که به جنگ روان کردن در خط پولند، در اونجا میگه صاحب نه بود داشتیم و نه کالا داشتیم، نان به ما نمیرسید، و باز ایواز تفنگ هم یگان دستان ما را میگه سوته داده دادن که تفنگ واری نشان بده نگا پا میگه وقتی که اسیر افتادیم و بازی مچ امریکایی‌ها یا کامدن میگه امریکایی‌ها رسکرایش دیدیم میگه که دمی دسمال کاغذی که میگه بینیشان پاک میکنه دوام میگه نقشای تمام چیزا را که کجا ما باید بریم بود میگه کالایشان نانایشان بگیشان میگه بیخی میگه ما گفتیم هیچ قسم اسکر هیچ قسم اسکر است. از اون خاطر صاحب سوال بسیار بسیط ساده چون ما متخصص نظامی یا از پلیس نیستیم از اون خاطر نمیفهمیم منتها مثلا حتی اطفال که بازی پلیسی میکنن اون روز متوجه شدیم که عساکر خود که تقسیم میکرد میگفتم این نیزه یک قوای هلیکوپتر میمانم این قوای هلیکوپتر یک دایره میکشی سب لینی چهار طرف اینی هلیکوپتر اگر کدام کپ شد و زود کده میرسه به اون نفرهای من کمک میکنه سب اون از خود طرف خواسته سب در بسیاری جایا در خط جبه هستن سیف چند روز نان برش نمیرسه از او خاطر یک سه لک چار لک اسکر چی میکنین سیف یک لک اسکر یا یک لک پلیس داشته باشین که هلیکوپتر هم داشته باشه نانشان باشه تانکشان برسه سیف شفاقانیشان برسه سیف یعنی چرا تر سیف یک نظم صحیح سیف یک منطق صحیح در اردوی ملی ما یا پلیس ملی ما جای نگرفته سیف سبب ازی چی هست؟
تشکر جناب نظر سه ما شما از نمی وطن هستیم و دینمی خاک تولد شدیم و دینمی اینجا کلان شدیم یک چیز باید عرض بکنم و واقعیت جامعه خدا باید ما شما فراموش نکنیم ما بنالم به او سربازه که امروز در هلمند است قربان از او سربازه خود که امروز در چاردر هستن و در قندوز و در نورستان که شما خبرش نشر کردین که در اونجا علیه دشمن وطن و خاک خود جانای خود فدا میکنه سر خود در دست گرفته و با پایلوچو یا پایو برهنه در اونجا مبارزه میکنه یک چیز باشتان بگویم 40 سال جنگ در وطن زیاد و کم میشه که ادامه داره به شکل از اشکال اعلان نشده و ما مردم اردوی که فعلا داریم یک اردوی بسیار جوان است و صحیح است که شاید بعد اشتباهات در تشکیل اردوی ملی شده باشه که هر کس از تنظیم اردو نفرهای دیگر اردو چطور اردو چطور اردو مگر فعلا یک اردوی بسیار قهرمان وزارت داخله پرسنل پلیسش هم خوب باز کاستی ها و کمودی های موجود است مگر ما که خبر دارم جناب نظر صاحب یکی تبلیغات است و یکی عملا هیچ سرباز ما فعلا او سرباز سابق نیست که بوت پاره داشته باشه هیچ سرباز ما نیست که دریشی نداشته باشه اینو فرم سی نباشه شما گفتن کاغذ حتی هیچ وقت سرباز از آب بوتلی استفاده نکرده بود در طول تاریخ که 37 سال میشه ما افسر هستم مگر امروز آب بوتلی دونمو سخت‌ترین شرایط بایشان میرسه از اکمال مگر وضع به یک شکل دیگه است ما شما ببینیم ولایت هلمند که در اونجا ما 9000 عسکر برتانیا داشتیم 30000 عسکر زیاد و کم امریکایی داشتیم مگر امنیتی که امروز داره دو وقت نداشت این غیرت و همت اینمی سربازای ماست حالا ما شما میریم به طرف مدرن ساختن اردوی ملی باید قدم به قدم استیب به استیب پیش بریم به خاطر از اینکه کمیت زیاد بدر نمیخوره گپ شما که او نان نداشته و نداشته باشه و رسیدگی باش نتانیم از هزار مرد چی کده که جنگ کده نتانه یک مرد جنگی بهتر است ما باید دیگه این اصلاحات پسند اردو خات آمد سیاهی لشکر بدر نمیخوره چون حال وقتش نیست حال شما ببینن باز دوستای ما عملا قوتای خود را تضعیف میکنه میگه قوای هوایی نداریم قوای هوایی طالب داره؟ نه ما خانوز هلیکوپتر داریم تیاره اکمالاتی داریم ولا سلاح ما ضعیف هست حال این نمی طالب چی داره؟ یک روحی ضعیف خود آب از چه دشمن میریزن فضل خدا ما از طالب کده هر چیز خوب داریم تعلیم و تربیت صحیح داریم او اگر 2 ماه در یک کورس یا 3 ماه یک استخبارات باشه در جایی که ترینینگ میته ما در اینجا استادای بین المللی با ما ترینینگ دادن سلاح خوب داریم مهمات داریم تعلیم و تربیت صحیح داریم یک انگیزه داریم که از وطن خود دفاع میکنیم مگر باز میگه والا صلاحی تو رسو که در اینجا این رسید اینمی میدیا با اصطلاح ببخش نگه بسیار زیاد یک چیز خورده یک قدر کلان جلوه میتر کل مردم در تشویش میشه حالا شما در پراگ هستین ما در اینجا عملی پارلمان رو بایستان مثال بیارم در ظرف 10-15 دقیقه او مهار شد مگر یک رقم زد و نقیص خبره را میشنیدیم که ما دونمو محل بودیم، کس میگفت بلند منزل میزنه، از بلند منزل میزنه، کس میگفت
بلند منزل
در صورت که اگر دشمن بلند منزل
بخانه قرم در میدیا قصور خدا نو چی خپل امنیتی چارواکو ویل چی در بلدنگ ندازی کیگی نو سو چی دوی وای آقا میدیا یا خبری رسانی وای
خود ما از خود نمیگیم
یا بل خبر با منو
خبر در بزی
نه
و خبر چی نشد ولی حمله
در یعنی دیو بل با منو
بلکل بلکل
او منو بیا خیر دا دیده پرنوی خدا نخسته تا بانده دست انتقادو کم چه تا سوار چه
نمانگه انتقاد بانه خوشالا کیگو
یعنی دا میدار تیو آمیانه او آمیانه مثال میدار تو بیلی نو منگه باید دا وطن دا خپل سرباز دا خپل اردو دا خپل امنیتی ارگانو زگورم اکثر وقت مایسا کیگم پیواز دی چه قدردانیو که دیر خلق منفی جهت تا دا خبره
دا خبر سید
مگر زگ دا غا امانگی چه پا دا غا عمله که منگ امانگی دا دی قطعات ولی دا نو دیر زگ خب پی ما افتخارو که تا سو گوری منگ تا اول امنیتی ملی دا غا را پورا که دا غا سواقی کیگه دفاع کی مگر معلوم نو چې څوک څو وخت په څو دقیقو یا څو وخت پر راځي مگر دغه حمله وه دا د ما وظیفه وه چې باید د پاره زه اماده اوسېږم ټولو جنرالانو افسرانو قمندانانو ته دویم غرور بې ځایه تکبر دا دې پرېږدي امانګي ته دې نږدې کې ځان ټول قوتونه دې هماهنګ شي همغږه دې شي که دی یو مشتو یو سوک اوسېږي هېڅ نه وه مونږ په هېچ چا باندې باید ملامتي وانه چ وایي سای راغله ایران راغی ته ولې ته څه خدای وهلی ته باید دغه د فطرت کې زه دې ته وایم دا خبرې پرېږدی خپله واوره د بل چا په بام باندې ما اچوئ مونږ څه وظیفه لرو مونږ د همدې دپاره یو چې دغه دف ترد کړو اول یې په سرحداتو کې په هسته کې اول بهتر به دی چې مونږ وقایه وکړو نه مجادله مجادله به په ډېر ضرورت وخت کې مونږ جنګ کوو مونږ باید اول وقایوي تدابیر ولرو مگر زه تاسف کوم نو
تشکر وروسته به هم خبرې وکړې صاحب بخښنه غواړم پښتون صاحب تاسې مخکې مننه وروسته به هم تاسې خبرې وکړې پښتون صاحب تاسې وویل چې د خلک د سولې د خبرو نه او د طالبانو سره د روغ جوړې د دې نه خسته شوي دي رښتیا هم تر ډېره حده پورې چې معلومیږي ډېر خلک په دې باور دي چې دا خبرې کومه نتیجه نه ورکوي یاسې د وخت ضایع کول دي بهتره به دی چې خپله دغه ملي وحدت حکومت متحد شي او لکه څنګه چې تاسې او جنرال صاحب اشاره وکړله امنیتي قوتونه باید همغږي زیاته کې نورم او په دې اعتبار چې خپل ځان ټینګ کړي نو دښمن به هم بېدنه سترګه وسوځېږي اوس تاسې دا حالت څنګه وینئ چې پاکستان وایي چې په درې میاشتو کې به د افغانستان او د پاکستان روابط ښه شي آیا داسې کومه هیله شته ده چې هغوی به رښتیا هم صادقانه همکاري وکړي او که نور څه نه وي نو د دې وسلوالو د اوښتلو یعنې افغانستان ته د راتګ مخه یې ونیسي یا نور کومې لارې چارې چې دي چې دوی پرې پوهېږي ملاتړ ته نکم کې ځینې رسنۍ وایي چې پاکستان شاید په څو ورځو کې په راتلونکو ورځو کې یا پرادونکو وختونو کې د طالبان ملاتړ بند کړي داسې خبرې او راپورونه هم خپرېږي ستاسې په نظر داسې کوم حالت تاسې وینئ چې دا مسایل یعنې مشکلات لږ کم شي امنیتي په افغانستان کې او وضع ښه شي او خلک وکړی شي په ارامۍ کې ژوند وکړي
و داسې څه احساسېږي دا چې موږ د سند په شکل په اسنادو وایو داسې کوم څه زموږ په لاس کې نه لرو خو ځینې داسې ګنګوسې اوازې او ځینې شایعات معلومېږي په بساط کې چې یو خو د بین المللي جامعې سره زموږ هغه امنیتي تړونونه چې امضا سوي دي هغوی هم یو مسؤلیت لري چې دوی باید په منطقه کښې په عدم موجودیت کې د دوی د قواوو باید منطقې ته امن راولي که دوی په هغه قوت سره مخالفین موږ ته رایله کړي او زموږ اسکر او زموږ حکومت همدغسې ضعیفه وساتي بیا خو نو دا په لوی لاس د منطقې د بې ثباتۍ او د بې امنیو خواته بېول دي او زه یقین لرم چې جهانیان هم نه دا کار د دوی په فایده دی او نه دوی په دې کار خوښ دي ځکه د یوې خوا څه په چیرو دیرلس کالو کښې دوی په زرهاو نفره قرباني ورکړه په میلیارډو ډالر دلته مصرف کړلې د بلې خوا اساسي ستونزه دا ده چې بین المللي جامعې ته ډېر غټ بدنامي متوجه ده دا ټول جهان به خوراړئ چې تا خو افغانستان جوړ نه کړي نور دې هم خراب کړي منطقه دې ارامه نه کړه بلکې نور دې متشنجه کړله نو په همدې اساس زه داسې فکر کوم داسې احساسات داسې شان احساسېږي چې د بین المللي جامعې فشار پر پاکستان بني او د دوی سره یو نوه امانګي په مقابل کې هغوی ته ځینې داسې امتیازات د نغدو پیسو یا د قرضو د معافول او د ورځې په اخر کې دوی ودې ته اماده کول چې و منطقې ته یو امن و ثبات راولي او د دې سره جفت زموږ د مشرتابه د حکومت د هغوی سره یو امانګي په وجود راوړل زه فکر کوم دا ټول شان چې سره یو ځای کړو نو هغه د پاکستان د جمهور رئیس خبره تر یو ځایه سر خوري شاید پاینده درو میاشي کې ځینې داسي تدابیر او داسي مسائل مخ ته ولاړ سي چې منطقه ته امن راسي دا چې به پاکستان څونه په دې مسایلو کې صادق دی او واقعا دی واړي چې د جهانیانو دغه فشار او دغه غوښتنه ته غاړه کشي آیا دی به وکی کنه دا به دغه وخت زمان ته پیژدو قضاوت به پر وکړو خو د فلحال د پاره داسي یو څه چراغونه په بسات کې ملمیږي چې کوم سره روان دي خو بیا هم وګورو چې د آینده چون موسم مخکې صدیق صاحب چې اشاره وکړه چې موسم د جنگ دی موسم د تاوتریخوالی دی موږ مجبور یو د دې موسم سره ځان چیر کو زموږ قواو سره زموږ غوښتنه او زموږ دعا ده چې دوی وکولی شي چې خپل د وطن خپل د خلکو خپل د حکومت دفاع یې په صحیح ډول سره
وکړي.
تشکر محترم ډاکټر نیلوفر ابراهیم به زول سي جرګه هم در خط تلفون هستند که برشان خوش آمدید میگوییم. بله مشن انسیب
بله سلام علیکم خوب هستین خسته نباشین
تشکر زنده باشین. خب ما خب بسیار مسائل صحبت کردیم تا به شما یک سوال طرح میکنیم که قبلا هم پرسان کردیم که ما گفتیم افراد امنیت ملی پلیس ملی اینا قهرمانان مبارزه میکنن کل گپا صحیح ایده تایید کردیم منتها اما انگی سیاسی را گفتیم یک کمه که شاید سوال برانگیز است که دوستم صاحب علایده میگه که ما 30,000 نفر یا 40 نفر را جمع میکنم یا عطا صاحب علایده عسکر روان میکنه از طرف و اینا دیگه والی صاحب هم ورخطاش هم بر خود عسکر جمع کرده بودن این یک نوع عدم اعتماد شخصیت های بزرگ نشان نمیده به اردوی ملی و به پلیس ملی این یک نوع دو آهنگ یعنی یک قسم سوال در ذهن آدم خطور میکنه که آدم نمیفهمه چه قسمی را طرح بکنه. شما چه فکر میکنین ابراهیمی؟
سلام مجدد به شما و میهمانای عزیز و شنوندگان رادیو. من فکر میکنم که فضای امروزی که در افغانستان ایجاد شده عدم مدیریت سالم است و یک مسئله بسیار وطنی به شما میگم چون که من خوش هستم که رادیو آزادی را تمام مردم افغانستان اکثریتش البته میشنوه و ما و شما میفهمیم که اکثریت مردم ما بی سواد است متاسفانه. به این دلیل ما میخواییم معطل وطنی بگویم که ما در یک خانواده وقتی که مشکل بین پدر مادر ایجاد میشه حتی طفل که در بطن یکی از کسانی که در وضعی فامیل است یک مادری عامله حتی طفلش وقتی تولد میشه با آسیب روانی تنشای خانواده تولد میشه و او طفل از طفلای دیگه که در اعضای خانواده نرمال و منظم و فامیلای آگاه و روشن تولد میشن بسیار متفاوت میباشه در زندگی عمومیش در کل بعد از تولد. و ما فکر میکنم که مو مطلب عمومی را خدا کنه با این مثال خود ایراد کرده باشم. امروزه ما فضای سیاسی که در افغانستان داریم از مو پدر معنوی یا بزرگ ما گرفته تا رده های پایین به مشکل مواجه استن و این برمیگرده به کسانی که تصمیم گیرنده هستند و این تصمیم گیرنده ها وقتی که یک انسان میره امو قدرت میگیره دیگه ما فکر میکنم روز قبل ما به ایساخان و دیگه نیروهای امنیتی را اساسیت شده مقابل نیروها مذرب میخواییم امو بچه هایی که در امو صحنه حاضر بودن بنابر این که فقر دامنگیر مردم افغانستان است حتی مو انگیزه قهرمانی را گاهی وقت به حس حسادت دیده میشه. ما بعدا برای ایساخان به قسم خواهر ازش خواهش کردم که تو بعد از این ایساخان دیروز نیستی تو تبدیل شده به یک قهرمان و تو باید پل باشی وقتی در افغانستان بزرگ میشی کلان میشی تبدیل باید به یک پل شدی که هم از روی تو تیر شوند. امروزه وقتی که در چوکی قدرت ما می باشیم ما باید تو از خودگذری ها را داشته باشیم که فضای اعتماد ایجاد کنیم که متاسفانه این ظرفیت در حکومت وحدت ملی زیاد قابل محسوس یا احساس نیست و دیده نمیشه و این کلید مشکل است. مشکل عمده امیز که اگر ما بخواییم کلیدش را پیدا کنیم نزد دو کسی می باشه که در ارک شیشتن اینا چطور می تانند در شرایط فعلی افغانستان فضای اعتماد ایجاد کنند؟ اینا وقتی که میاین اولویت بندی میکنن کارهای خود و افغانستان مسائل اقتصادیش و مسائل امنیتیش و امثال از اینا را میشنن صحبت میکنن اینا باید نقطه عمده و مهم فعلا چون که حکومت وحدت ملی در یک شرایط تشکیل شده که چالش ها خودش هم طبیعی آمده یک قسمت طبیعی چون یک حکومت جدید آمده و حکومت جدید تحت یک نام جدید که در قانون اساسی جای نداره بعدش آزر به خاطر حکومت قبلی که در قدرت نیستن، کسانی که 13 سال در قدرت بودن فعلا حضور ندارن. اینا کلش آسیبایی است که آمد به حکومت وحدت ملی، اینا سبب میشه که حکومت وحدت ملی رو تضعیف کنه و ضعیف نشان بده. اینا برمیگرده بر کسانی که در حیطه قدرت شیشتن، اگر ضعیف هستن، اگر قوی هستن، قیام رئیس جمهور رئیس اجرایی مملکت هستن، برمیگرده به مدیریت از اینا. اینا چی باید کنن که اعتماد سازی رو زمینش مساعد بسازن تا اینکه طرف مقابل نگرانی احساس نکنه، ورخطا نشوه، دست پاچه نشوه و دست به مسائلی که قبلا شما نام گرفتید نزنه. همه از این مسائل ریشه داره در بی‌اعتمادی که بین حکومت و مردم فعلا ایجاد شده. متاسفانه حکومت از مردم فعلا از دید ما فاصله داره.
بله.
و این فاصله با اعتماد سازی از بین میره. این فاصله برای
دکتر سید ابراهیم خیلی گفتیم که وظیفه پارلمان هم میخواستیم که در ایتر موارد ولیسی جرگ هم خیلی سلبین باید نباشه، اینا هم باید این موضوع رو که درک کردن باید دست به عمل شوند، یک کار باید بکنن دیگه.
البته ما کاملا امرای شما هم نظر هستم. اولا شما ببینیم دیدگاه ها رو برای ولیسی جرگ، که من روز قبل در میز شما بودم و گفتم معکل ما 5 سال یک روز بعد مرا تحمل نداره. ما برش خوشایند نیستم. اما بنابرای چالش هایی که در دامنگیری حکومت وحدت ملی و در کل در افغانستان است که نمیتونه حکومت، نتونست حکومت انتخابات دایر کنه، بالاخره ما در جایگاه به دلیل دلایلی که تحت یک اعلامیه که ما هم پیشنهاد می بود که رئیس جمهور باید اعلامیه بده، تحت یک اعلامیه دلایل ارائه شد. لحاظا شما ببینید که اساسیت مردم با حکومت، مثلا نمایندگان مردم به حکومت، که اولا حکومت قبل از اینکه اعلامیه را بده رفت بر والی و ولسوال سرپرست که خودش خدا نمیشناسه چیکار است، بر از او گفت که شما نظریه بتین که در مورد خانه ملت چی میگین. اما وقتی که دید که جایگاه خانه ملت هم و هیبت و صلابتش وجود داره، مثلا باز امو اعلامیه ارائه شد. چرا باید از قبل نمیشد؟ من امرای شما هم نظر هستم که این وظیفه نماینده ملت است، اما نماینده ملت در کدام حالت میتونه این وظیفه بدانه که صدای از اینا شنونده و صدای از اینا قدرت اجرایی میشه داشته باشه در حکومت یا در قوی اجراییه؟ اعتماد نماینده ملت هم با حکومت زیر سوال گرفته فعلا. شما ببینید تفاهم‌نامه ننگینی که با پاکستان میره امضا میشه، ای اساسیت 90% خانی ملت برانگیخته و اینجا جایگاه خانی ملت هم زیر سوال میبره. وقتی چنین تفاهم‌نامه بزرگ میخواید با کشوری که تاریخ او را دشمن ثابت ساخته، که من نمیگم که ما با دشمنی باید با او پیش بریم، راه های حل سیاسی باید داشته باشیم، اما نه به این معنا که قلب مملکت خود که استخبارات ما بربریم بر از او تسلیم کنیم. اینا همه همون نقاط هستند که شما ببینیم که خانه ملت در دیگه دنیا مازیات، نمیگم انگلستان و امریکا را مثال نمیتونم، شما هند، پاکستان، ایران، بنگلادش و کشورهای آسیای میانه و همسایه های نزدیک ما را بریم ببینیم که اینا خانه ملت با چه قسم غیبت تدابیر امنیتیش برقرار است. امروزه در حکومت وحدت ملی خانه ملت میایه انتحاری میشه و تحت اداری قرار میگیره. این ما چه قسم میتونیم توجیه کنیم؟ چرا همتون یک چیز شود؟ چرا لانهایش در پاکستان اعلامی هم میشه که از پاکستان آمده؟ شما ببینیم که اینجا ما باید ریشه یابی کنیم. ما تنها حکومت هم نقص نمی کنم و تنها شورای ملی یا خانه ملت هم براعت نمی کنم. من فکر می کنم مشکل عمده در عدم رهبریت است.
بله،
از دو دکتر
سرزاد
ریشینن امراض هست. اول اعراضش هست تشخیص کنن، بعد از اینکه علائم و اعراض تشخیص شد بر تداوی ازی بپردازن و عرصه قوا مسئولیت داره و عرصه قوا جوابگو نسبت به مردم است. و آنچه که جمله آخرم، قیمت اصلی را مردم عامه و غریبه که به لقمه نان محتاج است اونا میپردازن.
بله بله.
نه وکیل میپردازن، نه وزیر میپردازن، نه کسانی که در
ارشد. محترم ابراهیمی، روز به هم تاسی خبری وکړئ. دوستان و تاسی د دادې په سبوګ در مواجه زدی خبرونه اوریده. بس موضوع د امنیتی وزارت او په ملي شورا حمله. محترم ملمانه دي د ولسی جرګې غړی خاغلی خالد پښتون، د ملي شورا د امنیتی چارو رئیس لوی پاسوال شیر عزیز کموال، او د ټلیفون په لیکه همدا شیبه د ولسی جرګې غړی محترمه ډاکټر نیلوفر ابراهیمی هم لمونږ سره ده. لمونږ سره پات شي اوس یو اعلان اور ورپسې د دوستانو ټلیفونونه اخلو. دوستانو لند لندې پوښتنې وکړي چې ډیرو دوستانو ته نوبت ورسیږي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لیونه.
بله استاسی ازادی راڈیو روی ازادی راڈیو د سهار لونه د شپې تر وو بجو پوری خبرونه لري او مختلف پروګرامونه پکې ولرشي.
بله شنوندګي بفرمایئ
ټلیفون لرو.
قربان
بله بفرمایئ.
نظر صاحب محترم تکرار بسم الله استم.
بسم الله.
و امر مجبور ساختی که از خود تشکر کنم.
خواهش
میکنم. از نظر صاحب مننه کوم مالک زای صاحب تاسو ټول مننه کوم سم وخت را کوي او د ازادي راډیو په څپو کې د موږ غږ او د موږ نظر او د موږ احساس ولست وړاندې کیږي. نظر صاحب په ډیره خاصه مسله باندې څواري راسې تکرار را وګرځید. هغه د دوستم او د آتا د ملوشو په ارتباط او مرمن ابراهیم ځان تیر کړ واضح ورته ونه ویل. زه به په یوازې کې وایم چې داسې ملوشو ولو که په جنوب کې که په شمال کې که په شرق کې د افغانستان د تباهۍ او د کورنۍ جګړې سبب ګرځي. دا د حل لار نه ده. خبره ډېره لویه ده. او دغه نن مثلا پوتین وایي چې د افغانستان په 500 ولایتونو کې داعش وجود لري. الکوزه صاحب تاسې خبرې ته اشاره وکړه چې پاکستان کېدای کومک ونکي په طالبانو. داسې خبره ده چې جګړه نړیواله ده، تپل شوې ده. که پاکستان خو یو توپ ته بل توپ تفیلي ده. پاکستان خپله توپ تفیلي ده چې لري طالب ته ورکي. ولې طالب ته اوس د ایران مخ خلاصېږي، د روس مخ خلاصېږي، د چین مخ خلاصېږي د کومکونو، ځکه چې هغوی سخت په ویره کې دله داعشه. او داعش په شرقي حصه باندې روان ده او د چین هلته په لړزه راغلی ده. چین مجبور دی چې له طالب سره کومک وکړي. او دا جګړه به تر څو روان وي، دا کومکونه به تر څو کېږي. په دې خاطر ما مخکې سولې ته اشاره وکړه او د پښتون صاحب په ارتباط باندې دوه خبرې لرم. صاحب خدمه خبر سي تفاهم سي ماسي ولسي پاسونو وي لاغه سوليز او د دغه فاسد نظام د نړیدو په خاطر او سولې ته د خلکو د فغان او نړۍ ته دغه سوال چې موږ سوله غواړو په افغانستان کې. او یو بله خبره چې نظر صاحب خو ډېر د ټوک شوکیم ده. ما ټوکه روزه کې کم نه ده، ټوکه نه ده، مګر موږ اورېدل پرون د سوا پوهات ولا خبر تاسو به وخاندئ که ونه خاندئ خدای دې وکړي چې داسې نه شوي. او دا پوتین کړی ته ډېر په کاسه وي او دوه څه پلاخې مو غواړي چې تاسو پیر الله سره د دنیا ټوله مردار سو بخښنه غواړم روزه هم ده. نو خدای دې هدایت ټول ته وکړي او رښتیا هم د کرزل راتک سره دا نړۍ په بل رقم سو او ډېر قتلونه وسو په تېره بیا د پښتون قوم دې خو بنیاد تباه
برباد.
شکر بسم الله صاحب. ان شاء الله وروسته بیا هم تاسو په نورو خپرونو کې ټلیفون وکړئ. کور دې ودان.
یک شنوندې دیګه. بله مهرمان صاحب.
بله مهرباني وکړئ.
بله
بله تاسو د ټلیفون په لیکاست لطفا خبر وکړئ. پښتنه
بله بفرمایئ.
سلام آقای نظر محترم، آقای الکوزای، میهمانان شما را در استودیو عرض سلام تقدیم میکنم.
و علیکم اختری صاحب سلام شب خیر علی.
سلامت باشید. من یک تبصری کوتاه دارم، بعد از او سوالی دارم در رابطه از محترم انجینیر خالد جان و سوال دیگه هم از آقای کاموال است. جنگ جر منطقه ما جنگ استخباراتی است. جنگی است که از CIA و ISI او را رهبری میکنه و در این نوعیت جنگ فریب در دولت ها را زیاد دارن. برای از این که بر خاطر منافع خود اینا افرادی را چون در اردو و همچنان در کابینه و در پارلمان اینا استخدام میکنه و بر طبق منافع از اونا رفتار باید بکنه و همچنان به خاطر این که ایران اهدافی دارن در منطقه برای تضعیف دولت های رقیبشان مثل روسیه و چین و دین اسلام در اینجا بنایش یک ابزار صورت استعمال میشه و از طرف خود سعودی عرب و پاکستان و همچنان روحانیون افغانستان شورای علما به اصطلاح هم بنایش ابزار از اینا استفاده میشه. به خاطر از اینکه شکست طالب در منطقه شکست ISI و CIA در منطقه است، به این خاطر اینا تلاش میکنن یعنی می جنگ ها را با فریب دولت ها در بین ما و در آزاد بکشانند. سوال ما از جناب خالد پشتونی است که آیا صحبت جنرال دوستم به ضرر ملت افغانستان است یا بر منافعش، یا ایست که صحبت جناب کرزی که می گفت که گویا طالبا برادران ناراضی ماست و همچنان آقای اشرف غنی میگه این مخالفین سیاسی ماست، کدام از این بر منافع ملت ما است، کدامشان بر منافع ملت ما صحبتشان نیست. صحبت دیگر در رابطه سوال از محترم کاموال است. اونا میگن که اردوی ما گویا مورال بالاتر است، در حالی که اساسی ترین چیز در اردوی عبارت از مورال است. امروز مورالی که طالب داره اردوی افغانستان نداره، زیرا طالب که میجنگه قوی میجنگه، به این میجنگه که او را از قبل برش گفتم میشه که شما در جریان جنگ اگر اسیر میشین شما را کس به چنگ قانون نمیسپاره، شما را زندانی نمیسازه، شما پس دوباره رها میشی با مصارف رایتان و همچنان توفایی که بر شما دیده میشه هم با توفا دوباره برمیگردین. ولی برخلاف در صورتی که اردوی افغانستان یک افراد نظامی ما اسیر میشه اونا را حتی سر بریده و تلویزیونا و سایت ها هم به خاطر ضعیف ساختن مورال دیگر اردوی ما به کار میره. کدام از حق داشته کدامش در مورال رول داره؟
تشکر سر
شما میخواین تشکر
سوالا یاد داشت یک شنوندی دیگه هم بگیریم. بله شنوندی عزیز بفرمایید. بله
بله سلام علیکم.
بله بفرمایید. مهربانی
بله وطن دوست فرنگ خوشنم.
مهربانی وطن دوست
سلامات ورندکم.
و علیکم السلام. مهربانی خبری وکه چه تلفنم قطع نشه.
الو کو زای شه یو نظر لرم یو دې پښتو صاحبنا یو پښتنه.
مهربانی
او اګین دا غیبا موجود نن تاسو باندې بعد روند خو خیر تاسو ټول غوښتنو په وطن مزره بدیږي پرونو تقریبا پرونو او غلمان دې کومې راډیو نه موارد دل چې ډاکټر فاروق وردګ کومې راډیو کوم صاحب کړیوال چې په دارا هي سره په تړون کې اویا میلیون ډالر پیسې اخیستې دي درې چارواکو اولنی چارواکي څلوېښت میلیونه اخیستې دي او دویمو شل میلیونه ډالر اخیستې دي درېیم لس میلیونه اخیستې دي. زه ډېر احترامانه رئیس جمهور ته دا خواهش کوم هیله کوم چې افغانستان دا نوره په دغه دارمارانو نه خرڅوي لکه څنګه چې ځانو سره کېنولې کرځای خو دلته سړی و چې لالو پنځه سړی و پوره په یو ځای په بل ځای خرڅ کړی و نو دلته خو موږ ډېره څخه سره راځي کړي دا د مسلمان سره دی د نړۍ سره دی نو شي دا د مملي کې وی یو دی دا څه سره چې تاسو په پاتې ناشې نو موږ دا خوري جوړ نه کوو چې دا څه خلک دي ځان لري کې ځان نظر او محترم
په خپل ځای درس
تاسو ته نه دا راځو کوم
نه
ان کو ځای ته
بل څه
تاسو ته نه دا راځو کوم پیسې کوم موږ تاسو کوم امنیت ورکونه شي دا دا مثلا نړانه او یار په کوم خصوصا ته امنیت ملي باندې ډیرو او تکړه او به استعداد خلک دي لکه دغه سره په اسلامي روحیا باندې د خلکو رځي کې دا به ډیر د خپل وطن لپاره ډیر زیات مفید تمام شي. هغه خلک په دغه برخه کې څه نه څه بدګمانی لري هغه باندې د خلکو یو ځخه یو پکې د دې ځای ته راځم خو بیا الحمدلله د افغانستان په رحمت الله نبی نه ډیر ویاړ کوم ډیر افتخار کوم چې دومره یو تکړه یو بهادر سړی څلې د پښتون باندې ځکه چې نور پیدا شي نو افغانستان به ان شاء الله د سیمې په کچه ډېر یو لوړ مقام ورسوي. ډېر احترام
تشکر
کوم کوم ځای
ته تشکر مننه مننه د ټلیفون لري خور دې ودان یو بل ټلیفون لرو ازادي په سپو کې درمو اجازه دې مهرباني.
الو کوزه صاحب تاسو ته او تاسو درنو مېلمنو ته نظر ته سلام وړاندې
کوم. وعليكم السلام تاسو سلام شي مهرباني.
خیر اوسه خوشاله اوسې. البته زه په سر کې بعد عرض کوم چې د افغانستان د مسله او قوو په ټول منصبینو باندې په سربازانو سرتیرو باندې افتخار کوو چې د خپل هیواد نه په دفاع کې خپل ملاتړ لري او د خپل هیواد نه دفاع کوي. او دارنګه د خاغلی جنرال صاحب کومال نه چې په وخت او زمان سره ډیره خر خبري وکړه او دشمن قال او قوم کوم هغه ته خپل ځان منصب وړه. یو هیله زما د محترم وکیل صاحب نه دا البته چې دوی همیشه انتقاد کوي چې موږ به وزیر داخله را وغوړو استیزاب کو وزیر دفاع او رئیس امنیت ملي که دوی واقعا یو تعداد واقعا هغه څوک چې دا خبره کوي چې دوی واقعا د خلکو نمایندګان وشي دوی د هر ولایت یعنی وکیلان دي دوی که نفوذ ولري په خپل ولایت کې خو ماغه خلک دي یا د دولت مخالفین دي او یا د دولت سره باندې جګړه کوي یا شوري یا غیر شوري د دغه خلکو د مخنیوي په خاطر باندې دوی څه کولای شي چې په یو ځای نه چې وزیر داخله او یا وزیر دفاع او یا وزیر د یا رئیس امنیت استیزا یا استجواب کړي. یعنی د دوی رول چې شته تنها دا رول دی چې دوی راو غوړي او وغلته دوی پښتنه دروځنه تنه کوي موږ د وطن او د حالات یو ځکه جناب الکو ځسی یو ځکه چې دوی ته همدغه حالات دوی په خپل باندې ولې چې وزیر داخله څه لري په لاس کې او وزیر دفاع څه لري موږ په مسله قوتونه په کوم وسلو سمبال دي. بل دا چې یو تعداد وکیلان محدود البته د هغه موضوع نه چې دوی هغه ژوند دي ساتلی ولې په تاسف سره په دې متاسف شکل باندې د خاغري د دغه قهرمان سرباز عیسا خان ویلي چې دا تصادفي دشمن د منځ وړی دی چې له بندې چې دغسې متاسف وکیلان او دغسې متاسف اشخاص افراد ټول افغانان وغندي او دې ته ووایي چې د افغانستان د خلکو نمائندنی مننه کوم.
تشکر کور دی ودان. اوس په محترم ملمنو ته مراجعه وکړو. نه پوهیږم پوښتنه مې یاد کړی دي چې لنډن ځوابونه ورکړئ، نو وروسته به بیا هم کوشش وکړو چې دوستانو ته نو خله مهرباني.
بله بفهمه.
بله الکوزای صاحب ستاسو څخه مننه. سوالونه قدرت ورو محترمین وکړل. بسم الله خان د دوستم په ارتباط چې کوم پوښتنه وکړه مخکې ما غته جواب وای په فارسی بنی، خو په خلاص ډول به دومره ورته وایم چې د دوستم هزار اظهارات چې د کوم په تازه کې کړی دي چې یو بل جلا علایده جنگ د خپل ځان د اعتبار په اخیستلو سره اعلانوي، زموږ د درونی مو ضرور لکه قواو په موجودیت کې، د ملي حکومت په موجودیت کې فکر کوم دا د ملي وحدت د حکومت او د خلکو په ګټه کار نه دی. کدا کار دی د احساساتو پر بنیاد کړی هم باید نور پرهیز وکړي دا رقم اظهارات، او کې واقعا شعوري کړی وي نو باید دوستم د خپلو تیرو کړنو او اعمالو په خاطر چې په افغانستان کې نه یوازې در د سره جفت ډیر نور کسانو هم د کابل په خرابوي او د افغانستان په خرابوي کې کړی دي، د هغو ورځو په یاد راوړلو سره نور باید د افغانستان د شیو خواته رهبري کې نه د خرابوي او بدبختیو خواته. او وطن دوست صاحب چې دا وایي کومې خبرې چې د وردګ صاحب برکې وکړي هغه زما پر ارتباط نه نیسي، فقط زه په دا یو موضوع پوه شوم چې د امنیتي ملي او د داخلي قواو درنښت وکړي او هغه یې وستایله او د نبیل صاحب ستاینه یې وکړه. موږ دوی سره موافق یو بالکل، زموږ په قواو کې کم سکتګۍ هم موجودې وي، زموږ موجوده شرایط داسې راغلي دي چې موږ باید د خپلو نظامي قواو تشویق وکړو، هغوی پر خپلو کارو باندې تشویق کړو، هغوی ښې لارې ته راوبولو او د هغوی حمایه وکړو. او چمتو صاحب چې کومه خبره وکړه چې هغه مهمه خبره ده، هغه د افغانستان په حکومت کې چې کوم استیزاوي او یا کوم مسایل و وزیرانو ته راجي کیږي، د ده غوښتنه دا وکړه وکیلان په خپل هغه قوت او د خلکو مابین کې چې کوم محبوبیت او شناخت ولري د هغه په توسط وکیلان وتونیږي چې خلک و دې ته را دعوت کې دا به نسبت و هغه ته بهتره کار وي کوم چې دوی د وزیرانو باندې خپل زور خرڅي او هغه د فشار لاندې راولي. زه به چمتو صاحب ته دا وایم چې ستا خبره بالکل معقولیت لري. زه وسم دا فکر کوم چې زموږ مشکل په خلکو کې نه دی وروره، زموږ په معقلینو کې به خود داسې خراب سړی دا نه منوي چې هغه موږ ته ځان نه راښکاره کوي. موږ همیشه چې خپل ولایت ته ځو د خپلو معقلینو سره کښینو، اکثر هغه قومي خلک دي، هغوی په افغانستان کې امن غواړي، هغوی په افغانستان کې ثبات غواړي. تاسو ته جالبه دا وکړم چې در موږ هغوی ډېر جدي دي، دغه پوښتنه چې تاسو کوئ هغه په بل شکل کوي، زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې وکیل صاحب تاسو ولې د وزیران، تاسو ولې رئیس جمهور، تاسو ولې رئیس اجرائیه و دې ته نه متوجه کوي چې دشمن مقابل کې هوښیار اوسي. حتی دغه اوس اخري تفاهم نامه چې پاکستان سره که څه هم حکومت هغه رد کړی ده او هغه په ډېره کښته سطحه د دوی په قول امضا سوی ده، حتی عادي خلکو د قوم خلکو او معاکلینو په ډېر شدت سره در موږ در غوږو پر دا خبره رسولې ده چې دوی قطعا په دې کې موافق نه دي. مشکل په تروریزم کې دی، مشکل د سرحداتو په اخوا کې دی چې هغه زموږ مهاجر ورونه، زموږ هغه افغانان چې وری لوی سوي دي، د هغوی د احساسات سره په استفاده د قران زمشان په حفظ سره چې اول د قران زمشان د حفظ په نامه بیاي او بیا ورسته دغه په جریان کې دوی دغه رقم شان ورزکی او راسته تل چې جنگي تاسو ولې د شپږ وکاسه مړي پراته هغه ورځ مو ټول ولې د کامواز سره ما بغل ته ناسي ټول نوی ځوانان دي د نولس کال د یو شدو مشکل بلان دي د دوه خلکو د احساسات سره د استفاده کوي او راسته هیڅ وخت په تې مس رړی ونی ویني یو معاکل به ونی ویني چې هغه وکیل پیژنې او په تروستي عمل کې لاس ولري. نو زما خبره ود ته داده چې بیا به هم موږ ولاړی جو خپل خلکو سره به هم کار کوو، پر حکومت به هم فشار راولو چې څنګه وکولای شو چې خپل ملت دې ته متوجي کوش د ملي منافع په طرفداري سره ودرېږي او د حکومت په ملګرتیا سره د دشمن په خوله کې یو چچلی او کوټلی سکووي او هغه خاموش.
تشکر محترم ابراهیمی د ولسی جرګې په ارتباط کې تاسو څنګه وایئ غواړم مهرباني.
ما فکر میکنم که دوست ما که شخص اول که سوال کردن نامشان درست گرفته نتانستم چون از طریق تیلیفون
اختری سب یا خو اختری سب
دکتر نیلوفر در این سوال شما بس خدا با یعنی وضاحت نداد. ما میخوایم با وضاحت بگویم که به هیچ صورت هیچ شهروند افغان، شهروند واقعی افغان، ما فکر نکنم برای تضعیف کردن نظام فعلی باشه و تضعیف نظام فعلی بدیلش داعش، تروریسم و طالبان. و تحلیل هم که ما در ابتدای سوال داشتم این است که ما باید اولویت بندی کنیم و اشتباهات خود را متوجه شویم. چرا مردم بی‌اعتماد است نسبت به ما چی کارهایی را در بین نو ما انجام دادیم که اساسیت و ناراحتی مردم را جرقه‌دار ساختیم؟ ما چه قسم باید نزاکت ها و ظرافت های وضعیت فعلی حکومت، مردم، دولت را درک کنیم. شما باور به خداوند کنیم که ماه رمضان است و ما یک خانم در سرک دیدم و بر سوال و جواب داشتیم. جمله که به من گفت، گفت میفهمی خنده از دهن دکاندار از بین رفته. کسی که در بازار میشیند دکانداری میکند دیگه خنده در لبایش نیست، به خاطر که سودا کرده نمیتونه، سودا نداره. نان را که به دیگر به خانش میره پیدا کرده نمیتونه. شما جوان را در فیسبوک دیدیم که به خاطر از اینکه مالسر بود کار پیدا نکرد با تفنگچه خودش خود از بین برده. ما این واقعیت های کشور خود نباید نادیده بگیریم. فقیر هستیم، بی سواد هستیم، بیکار هستیم، بی نان هستیم. هر کس که $100 بالاتر میده میرید اوج اجیر میشین. حقیقت مملکت ماست. ما امروز تبدیل شدیم به مامورای اجیر ماش بگیر. و به این خاطر کسانی که در رأس قدرت هستن چی مسئولیت دارن؟ جوان را که ما برش کاریابی کردن نمیتونم از ما متنفر است. با قسم یک وکیل از ما متنفر است. چمتون سید گفت که شما باعث وکیلا نفوستان و مردمتان چی میده؟ ما گفای پشتون سید بتایید میکنم که مردم همیش بر ما میگه که شما چرا استیزا میکنین؟ و بعضا هم میگه که چرا پرسان نمیکنین؟ اما در بخش استیزای ارگانهای امنیتی در شرایط فعلی در این مقطی زمانی که خانه ملت تحت دار قرار گرفتن، ما از جمله کسایی هستم که اتون مایک روشن کردم و صحبت کردم، گفتم استیزا رای علمیز و آستیاب دشمن آب نندازیم. این واژه به جمله بود که ما که شورا گفتیم استیزا رای علمیز. مگر باید ما مردم بفهمیم که مردم مان میگن نسل جوان 60% بیکار از کار میگن.
بله.
کدام بچه جوان بتانه که وکیل پیدا کنه تا تلفن از اون جواب بده تا اون وکیل واسطه شده که در بست 5-1 نفر کامیاب شد؟
بله.
شما بیاین وزارت کار و وزارت هایی را که بستای خود اعلان کرده یک برنامه بگیرین، در یک بست 5-2000 جوان ثبت نام میکنه. نیروی جوان ما امروز تبدیل شده به اشخاص
ابراهیمی صاحب. بله. ابراهیمی صاحب همینجا. بله ابراهیمی صاحب.
بله.
همینجا بسم الله صاحب منظورشی بود که یک سوال ما داشتیم گفتن او را جواب ندادن. منظور ما بود که به خاطر وحدت ملی، به خاطر یک اردوی قوی، به خاطر ملت سازی یا دولت سازی، اشخاص با نفوذ مثل آقای دوستم، مثل آقای عطا و دیگر نفرای مشهور ما باید تمام قدرت و قوای خود در عقب پلیس ملی و اردوی ملی دولت استاد بکنه و از یک زبان باید دفاع شوند، نه ای که هر کدام ما علیحدہ یک عسکر لشکرکشی بکنیم. منظور سرازی بود که
من کاملا هم بله. نظر هستم.
گفتیم در این مورد بله. بله.
هم نظر هستم. اما آقای نظر، من کاملا هم نظر هستم. اما بیاین آسیب شناسی کنیم که دلایل چیست که اینا استاد میشن. اگر استاد شدن، اگر استاد میشن، اگر اعلامیه میدن، دلایل باید ما پیدا کنیم. دلیل چی است؟
بله.
من کاملا با شما هم نظر هستم. من به قسم یک زن افغان، من طرفدار از این نیستم که این نظام ازم بپاشه و با بخاطر از اینکه اقتداد کسا در قدرت نیسازد، به خاطر ازن و امثال از اونا نظام که به قیمت خون بچه و برادر و فامیل ما به دست آمده این نظام از هم بپاشه. اما نقد ما بر کسایی است که در قدرت است، چون که اونا در قدرت هستن، از خودگذری کنن، اعتماد سازی کنن، طرفای درگیر با فضای اعتماد بیارن، اعتماد سازی کنن. شما ببینین پشت سل میریم به جاده ها و به دره ها و به کشورهای مختلف، اما داخل خانه ما که ناراحتی است اونا رو نمیتونیم که مسکو کنیم ناراحتی هاشانه. دلائل پیدا کنیم چی دلیل است، چرا اینا حاضر دستن. ما به اینوان مثال اینا رو برتان میگم، ما میریم پشت سل که نخود سیال رایش هم مالان نیست که کجا میریم، اما ما داره خانواده ما از هم میپاشه. کسانی که دیروز متحد ما بود، معاون ما بود، آمد فلکال کارای بر ما آورد، آن مثلا ایانم آزرده میشه میره یک تصمیم میگیره. خودلیل باید پیدا شوه، جستجو شوه، راه حل باید پیدا شوه. وقت ما داخل هم نتانیم ساختم حلقه داخلی ما، کسی که 6-7 ماه کمپاین کرد بوزو به بوزو در ربه در رفت صدا کشید.
همین سخنان تانم سید جنبندی کنین، سخنان تانم جنبندی کنین، سخنان تانم جنبندی کنین که دیگه شانس داده نمیتونین، وقت ما کم است.
صحبت آخری ما ایست که ما باید فضای اعتماد ایجاد کنیم، دلایل دریافت کنیم و دلایل بپردازیم، انشالله مشکل حل میشه. از دکتر صد محترم اول خود قضیه بسازن، بعد اعتماد مردم به دست بیارن.
بسیار زیاد تشکر ابراهیم صاحب از اشتراکتان، موفق باشین صاحب. خب حالا بریم به مهمانای محترم ما. بله آقای کاماوال، شنیدین یعنی اینجا یک سوی تفاهم نشد تر یک بیانات برزید دوستم صاحب یا عطا صاحب گپانی ما گفتیم امی باید تر یک اماهنگی باشه در یعنی اینا هر چی کسان میه ات کار بکنن که اردوی ملی صفش قوی شه و پلیس ملی صفش قوی شه و دولت قوی شه. منظور مت بوده دیگه دولت ها هم تو بودن، اشخاص بسیار مهم صاحب از شخصیت خود تیر شدن، از خاطر دولت فداکاری کردن، دولت های قوی ایجاد شد صاحب. ات بود منظور ما صاحب. نظر شما چی در مورد؟
تشکر آقای نظر. ما عرض بکنم غلط فهمی از صحبتای دوستم نشه، معاون اول مقام ریاست جمهوری ما دو محفل که نمیگه پاره میزدن به خاطر تقدیر از قهرمان ما، از سرباز ما که در اونجا بود. اینطور گفتن اگر حکومت، دولت و خود رئیس جمهور ما را معذب بسازه، ما امنیت در اونجا میریم به یک شکلی تامین میکنیم. طالبا را میشناسیم، زورشان را دیدیم که چیزی نیست مقابل ما و دیگه و دیگه و دیگه. وای تو نگفت که من نفر غیره را جور میکنم میرم در اونجا کدام کار دیگه میکنم. نه که در اونجا که برداشت کرده به این شکل بود و طرفداری خدا و تعهد خدا که یک ژورنالیست سوالم کرد که تو مخالف هستی که نظر رئیس جمهور و امر شما اختلاف داره، با شدت رد کرد و گفت که ما مخالف نیستیم، هم نظر هستیم. چیزی که با ما مقام ریاست جمهوری بگه ما اونم را عملی میکنیم. من خو این چیزا برداشت کردم. این که حالا هر کس یک گپ دیگه میزنه اون نظر.
تشکر جنرال صاحب.
تشکر.
خوشحال. بخانه در اول چون وقت کم ده پشتون صاحب دیش ثانی تاسو وخت لري چې به موږ د
روزي
مبارک مېشتې پروگرام لرو، هغه به څلور دقیقې پروگرام لرو. مهرباني وکړئ خپل وروستۍ خبره وکړئ.
زه فقط هم دومره وایم چون د پروګرام انوان او ستاسو نن د ورځې مسئله د امنیت مسئله و امنیت په افغانستان کې په آرامي سره نه جوړیږي. موږ باید خپل ځان جوړ کړو، د حکومت خپل موقف ډیر قوي باید وساتي، امنیتي سکتورونه باید متحد سي او ټول درې سره ارګان چې د مقننه او اجرایه او قضایه قوره په تفاهم سره کار سره شروع کړي او په ټول افغانستان کې سرتاسري دفاعي او امنیتی ستونزی حل کرسی.
دیده منان پشتون صاحب و جندال صاحب کاموال و محترمان لوفر ابراهیمی و نور دوست صدیق صاحب چه پخبروانه که ولتاست چون منان خوشحاله وسی.
خدا حافظ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منګه د رمضان په مبارک میاشت کې یو، په دې میاشت کې باید سړی د تقوا خاوند اوسي، د خدای نه ویره وکړي، په ټولو اعمالو کې چې څه کوي هغه خاص لله فی الله د خدای د پاره وکړي، په چا باندې احسان ونه کړي او د ریا مرتکب نشي. روجه خو هغه عمل دی چې په دې کې ریا نه کیږي، ځکه چې دا یوازې د خدای د پاره ده او خدای پاک د دې اجر و ثواب سړي ته ورکولی شي. نور څوک د دې په ثواب نه پوهیږي، ملایکې د دې ثواب نه شي لیکلی، لیکن په نورو اعمالو کې د ریا نه باید ځان وساتي سړی، ځان ښودنه ونه کړي. پیغمبر د خدای فرمایي چې د آخرت په ورځ کې به یا یو سړی راولي چې هغه د خدای په لاره کې شهید شوي، نو هغه به جهنم ته لاړ شي. وی چا به ورته پوښتنه وکړي چې دا سړی خو د خدای په لاره کې شهید شوی و، دا څنګه دوزخ ته راغی؟ وی دې سړي د خدای د پاره شهادت نه و اخیستی، یې دې د پاره چې خلک وویي چې دا ډیر غیرتي شجاع سړی دی، ډیر باتوره سړی دی، په دې اساس یې ځان شهید کړلو، د خدای د پاره شهید نه کړلو، نو دا سړی به جهنم ته ځي. همدغسې که یو څوک د خدای په لاره کې سخاوت کوي، پیسې ورکوي، فقیرانو ته ورکوي، دا باید کوشش وکړي چې د خدای د رضا د پاره دا کار وکړي، د ریا د پاره دا کار ونه کړي، خلکو ته ځان ونه ښیي، ځکه چې د دې سړي عاقبت هم همدغسې دی لکه هغه شهید چې د ځان د نامه د مشهورولو د پاره یې دا کار کړی وي. همدغسې دغه سړي ښي سړي که دغه پیسې د خدای په لاره کې د ریا د پاره مصرف کړي وي، یې د زیام جهنم دی. همداسې زمونږ او تاسې په لومړي کتاب کې د عقایدو په کتاب کې فقه اکبر کې چې د امام ابو حنیفه تصنیف دی، هغې کې وایي چې اذا وقع الریاء فی العمل بطل الثواب العمل، کله چې انسان په عمل کې ریا پیدا شوه د خلکو دپاره، د نوم دپاره، د شهرت دپاره یې دا کار وکړو، یا یې د سیاست دپاره که دا کار وکړو، او دا کار یې د دې دپاره ونه کړو چې د خدای دین اعلا اوسي، اعلی کلمت الله دپاره، نو دغه کسان چې دی د دوی ثواب د عمل باطل دی، دوی د دې خپل عمل نه هیڅ اجر او ثواب نشي ګټلی، او د خدای په نس کې دوی مردود دي. خدای تعالی دې موږ د ریا نه وساتي، ځکه چې ریا ته زمونږ علماو پیغمبر او عقایدو زمونږ شرکی خفي ویلی دی. دغه کار باید ټول خالصا د خدای دپاره وسي. نو زمونږ په جامعه کې ریا او تزویر، دروغ او د خلکو دوکا ډیر زیات شوي دي. د خلکو ایمان په خدای باندې ضعیفه دی، او د دوی ایمان په ډالرو، په پیسو او په دنیاوي مادیاتو باندې زیات شوی دی. نو هغه کسان چې ډیر په دین تظاهر کوي، کله چې پیسې وویني دین هم تنې پاتې وي او آخرت هم تنې پاتې وي. خدای پاک دې موږ د دغسې کسانو ځینې نه کړي چې دین په دنیا خرڅ کړي، او په آخرت کې به بیا د خدای په محضر کې، د خدای په حضور کې به بیا شرمنده او رسوایی. او دا دعا باید وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار یا عزیز یا غفار. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.